درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې سات کې ورسته احمد شیبر راځي او د ازادۍ په چپو کې ونیز بحث وړاندې کوي چې پکې به میلمانه وي او وروسته به یې هغه درسره موضوع هم شریک کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېچ سره مخ کړی دی. د په عراق کې بې امنیتي سرچینې د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې په بغداد کې په زرغونه سیمه چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي دوه راکیټونه لګېدلي دي. د هغه ځای دی چېرته چې د امریکا سفارت دی. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي په ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېچ سره مخ کړی. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې ته پکې اشاره شوې او ویل شوي چې له دې هوکړې وروسته د سولې د سملاسي خبرو د پایل پر ځای افغانستان د وسلوالو د بریدونو په ډګر بدل شو او د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوه. دا دې ریپورت پر بنسټ د می او اپریل د وخت اطلاعات ښیي چې په دغه دوو میاشتو کې تر اووه سوه زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او له یو زرو درې سوه زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته له هغې چې د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شول، طالبانو د افغانستان ګڼې ولسوالۍ او یو شمیر بندري سیمې د حکومتي ځواکونو څخه نیولې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د جولای په ویشتمه وویل چې له افغانستان څخه د سرتیرو پنځه نوي سلنه وتل بشپړ شوي دي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په لوګر ولایت کې د طالبانو د جلب و جذب یو مسول وژلی دی. د دې وزارت په وینا قدرت چې په حیدري مشهور و د محمد اغي په ولسوالۍ کې وژل شوی. د کورنیو چارو د وزارت د ویان رستیال ضیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کس په عملیاتو کې وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی دی چې د تیری کندو په سیمه کې چې په لوګر کې یوه سیمه ده د ادای کړې ده چې د امنیتي ځواکونو نه تنه یې په یو برید کې وشلی. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لورې د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد صبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او ارزونې سند د افغانستان، اذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او د یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. اوس هم له نړۍ او سیمې څخه خبرونه. په عراق کې د عراقي امنیتي چارواکو یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د بغداد په زرغونه سیمه کې چې په سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي دوه راکیټونه لګېدلي دي. دا هغه سیمه ده چېرې چې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت موقعیت لري. د دې سرچینې په وینا چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، دغه راکیټي بریدونه تلفات او زیان نه لري. دا راکیټي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د عراق صدراعظم مصطفی کاسمی په واشنگټن کې له لیدنو وروسته بیرته خپل هیواد ته روان شوی دی. هغه د دوشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن سره ولیدل او بایډن وویل چې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت په عراق کې د روان میلادي کال تر پایه پورې پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلارې اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دی به اعلان وکړي چې ټول فدرالي مامورین باید د کرونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپلې معاینې ترسره کړي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کرونا د دلتا بڼې زیاتېدو اندېښنې ډېرې کړي. د بایدن دا اعلان به د پوځیانو په ګډون د دې هېواد 4.2 میلیونه حکومتي مامورین متاثره کړي. تمه ده چې د واکسین د جبري کېدو په اړه د بایدن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغه کسانو مخالفت سره مخامخ شو شي د ازادیو د نقصیدو اندېښنه لري. او وروسته خبر دا چې د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لویدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. پولیسو ویلي چې دا الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو فرانکیوسک سیمه کې له یو کور سره ولګېده. وژل شوي امریکایي مسافر د امریکا د هستیک یهودان بل شوي. دا خبره د اوکراین د یهودانو اتحادیې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې دا الوتکه پرې لګېدلې، یوه میرمن او دوه ماشومان روغ وتلي.